السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې یو سات کې د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی پامیر ساحل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملی اقدامات وکړي. د پاکستان پوز په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي د ده په وینا نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ ده. د طالبانو حکومت لا د جیلانی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې وسلوالې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي او هملته فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسېد او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. تیر ماښام د طالبانو حکومت وویل چې متقی له دورانی غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغانانو گرفتاری ودروي او د ترانزیت سوداګرۍ په لاره کې د ولاړ خنډونه لرې کړي. د پاکستان لړمحالي حکومت روانه میاشت ویل چې هغه افغانان هیواد ته ستنوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا راز په کراچۍ کې پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوز د اماډیکو دفتر آی اس پی آر د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي دي چې د بنو په جونیخیلو یا جانیخیلو کې د عملیاتو پر مهال په نښته کې شپږ مشکوکو وسلوال ووژل شول او 15 نور ونیول. په بیان کې راغلي دي چې هغو وسلوالو د اګست پر 1 په جونیخیلو کې پر امنیتي ځواکونو هغه برید پلان کړی و چې پکې 9 سرتیري ووژل شول. بیان وایي وژل شوی او گرفتار وسلوال پر ځواکونو په نورو حملو کې هم ککړول. یو امنیتي چارواکی چې وایي چې په پرونی نښته کې 3 سرتیری هم ژوبل شوي دي. آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې هم پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د عملیاتو پر مهال 2 مشکوک وسلوال ووژل شول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونی عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي دي چې بیګا په میرالي کې وسلوالو له غره څخه 4 توغندي ورولې دي چې 2 په یو خالي میدان او 2 پر یو کور لګیدلی دي چې پکې د یوې ښځې په ګډون 3 تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې ژوبل کسانی د میرلی روغتون ته لېږدولي دي. د توغندیو برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې پر کاروبارونو د ګمرک یا کسټم چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې ده. د کسټم ودانۍ مخې ته ورغونډو شوي او مظاهره چانو ویل چې چاپې ناقانونه دي. د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال راډیو ته ویل چې د کسټم ادارې کارکوونکو په وروستیو کې له یو مارکیټه سامان وړی دی.
دا کسٹم والا دا دنن اس درے ور جمع کرا گلو پر منی مارکیٹ پانجے دس پہ پر 3 بجے بانجے یو چاپا ولوا زمر لگل مانو نی وڑی دی.
مظاهره چانو خبرداري ورکړ چې که پر دکانونو چاپې ونه درېدي نو په پراخ احتجاج به لاس پورې کړي. د بلوچستان حکومت لا د مظاهرې د ګډونوالو د داوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د پاکستان لړمحالي حکومت په وروستیو کې د کسټم او نورو اړوندو ادارو چارواکو ته د قاچاقي موادو پر ضد د اقداماتو کولو امر کړی و. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره د لیدو پر وخت د ده په وینا د روسیې د طرحې پر وړاندې د جګړې لپاره د لکیف سره د مرستې مننه کړې ده. دا راز بایدن په لیدنه کې زیلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باوري کړي چې نړۍ له اوکراین سره ولاړه پاتې شي او دا چې د امریکا پرمختللي ابرامز ټانکونه هغه هیواد ته پر لاره دي. زیلنسکی چې په تیرو دوو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې غونډو ته ویناګانې وکړې، پرون یې له بایدن سره تر ناستې مخکې د امریکا د کانګرس او پوځ له مشرانو سره ولیدل. بایدن د روسیې یرغل پر وړاندې د اوکراینیانو د لوی زړورتیا ستاینه وکړه او ویل چې امریکایان ژمن دي چې هر هغه څه چې کولی شي چې وکړي چې دا باوري کړي چې نړۍ د کیف تر څنګ ولاړه پاتې شي. زیلنسکی چې تر دې مخکې هم سپینې ماڼۍ ته تللی و، بایدن ته وویل چې اوکراینیان د روسیې د دهشت پر وړاندې د جنګېدو لپاره د امریکا د مرستو ستاینه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوکراین ته به د پام وړ نوی فضایي دفاعي وړتیا لرونکی نظام ورکړي، خو زیاتوي چې اوس مهال ورته هغه اوږد واټن مشتونکي توغندي نه ورکوي چې کیف یې د ترلاسه کولو هیله لري. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ، د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي وي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د عملي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازی د کابل په سفر دی. یو شنونکی وایي د دواړو لورو ترمنځ تعلقات په وروستو کې ساړه شوي دي.
ظاهره خبر ده نن سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي.
د پاکستان پوز په بنو شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسوالو د وجنې دا وکړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او سوداګرو پرون په کوټه کې د کسټم ادارې چاپو پر ضد مظاهره کړې.
احتجاج بنیادی طور په کوټه شهر کې د کسټم د چاپو خلاف دی، د وابدا د اپریشن خلاف دی.
د خیبر پختونخوا لنډمهالی حکومت وایي په صوبه کې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو لپاره چارې ګړندې کوي، خو شنونکو سیاستوالان وایي
نگران حکومت چې کوم دې په دې کې صرف پرمختګ کولای شي.
ټول نوول خدا پکار دي چې دا خود سي املاس کې د فورن چې کوم دې سیکرټری انرژي دی راوړي او منیسټر انرژي دی وکي.
لو مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس چلانی د طالبانو له حکومت غوښتي وي چې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ٹی آر ٹی ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی د وسوالو پر موجودګۍ اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري او د افغانستان خاورې د هیچ عزت کاریدو ته نه پریږدي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د طالبان حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له پاکستانی پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو گرفتاری او د ترانزیت سوداګرۍ په لاره کې خنډونه ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملي ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټی آر ټی نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټی ټی پی او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تیرورستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمې نور هیوادونو لپاره لوی اندیشنه ده. د همدار اسوبل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخته چې خپل شمني عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي د یو پلاوی په مشه کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د شاغلی دورانی په مشه پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع وریاده کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولډاکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو د رامنځته کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبرې وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد وایي د دو هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت بې اعتمادي زیاته شوې او شاید د دې سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پی پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ وس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکی. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دی د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرفتار کی.
د پاکستان د لړمحالي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پی او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه په کلکه ردوي او وایي چې پاکستان دې خپلې ستونزې په خپله حل کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی او اسلامي دولت یا داعش ډلو پر موجودګۍ اندېښنې ښودلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف تورانی پرون کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. زمون همکار پامیر ساحل په دیړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې ده. ورسخه پوښتلي چې د دورانی او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی ترمنس په ملاقات کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه خپره شوې ده. آصف خان دورانی سره د طالبانو د سرپرست د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د غونډې وروسته یو خو پکې د متکی له کوله دا ویلي شوې دي چې کوم امنیتی مسائل دي نو هغه د مشترکه کمیټو له لارې حل شي، او بلې پکې دا هم ویلي دي چې که سیاسي تحفظات وی امنیتی تحفظات وی نو دا غی په بنیاد دی د تګ را تګ لارې هغه اونه تړل شي. بیا پکې په پاکستان کې پریوستیو کې کوم افغان کډوال د نیول کې دوه خبره کیږي، او سفارت د طالبانو په اسلام آباد کې دا خبره کی حکومت موي، نو دا غی موضوع هم پکې یاد شوی دی چې باید دغه نیونه د افغان کډوالو مهاجرینو دا بند شي. او بیا د خاغری دورانی لکول هم په دغه د طالبانو په بیان کې ویل شوی دی چې یو خواغه ډاډ ورکړي چې کوم د سوداګرو مسلې دي یا ترانزیت مسله ده، دغه رنګ د تګ را تګ د لارو باندې چې کوم مشکلات دي دا غي د لری کولو آصف خان دورانی هغه ته ډاډ ورکړي. دویمه خبره چې کوم د افغان زکونکو د لپاره بورسونه دي تعلیمي، دا هغه د بیا پهلولو بهاله بیا هم آصف خان دورانی دوی ته خبر ورکړه. په دغه غونډه کې دلته به فقط دومره وایم چې دا دریم کال شو چې پاکستان د افغان زده کوونکو د لپاره هغه بورسونه به چې هر کال اعلانول، نو دا دریم کال دی چې نه دی اعلان شوی.
طاهر خان صاحب، تازه د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت د ټي ټي پی پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم د پاکستان چارواکو ورته غوښتنې کړې دي. آیا په پرونی ملاقات کې پر دې موضوع خبرې شوې دي؟ او که شوې دي تفصیل څه دی؟
پاکستان خو رسمي بیانیه نه خبره کړې، البته یوې سرچینې چې هغه دغه مذاکراتو په کابل کې چې تیر ورځ شوې دي په هغې کې هغه موجود وو، هغه د مشال ریډیو پوښتنې ته په لیکلې بڼه باندې یو جواب را لیږلی دی او نه غواړي چې نوم یې وښودل شي. یو خو هغه دا و چې ټولو نه مهمه مسله په دغه خبرو کې هغه د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو موضوع وه، دویم په دغه چې کوم جواب را لیږلی دی په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې د افغان طالبانو مشرانو ورسره دا ډاډ ورکړی دی، یقیني ورته ورکړی دی چې دوی به د پاکستانی طالبانو پر ضد باندې عملي ټکې د استعمال کړي چې عملي ګامونه اخلي او چې کوم د پاکستان اندېښنې دي یعنې هغې ته به یو مثبت جواب وایي. خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي، ځکه چې یو خو ښاغلی دوراني ممکن نه چې په کابل کې یو دوه ورځې نور هم پاتې شي او نورې خبرې مو کړي. ښاغلی دوراني تللی وو په جولای کې هم کابل ته او بیا وروستو دوی ویلي وو چې هم دغه پکې یوازنۍ موضوع ټي ټي پي و. ټي ټي پي اندېښنې د پاکستان ځکه زیاتې شوې دي چې حملې زیاتې شوې دي، چترال کې په روانه میاشت کې حمله وشوه، بیا وروستو تورخم د نهو ورځو لپاره وتړل شو، د مهاجرینو مسله پکې را دنیولو، نو بهر مسلې زیاتې دي او دا به ممکن نه چې وخت والی او مسلې بیا پیچلی هم دي. خو بهرحال سفر په خپله باندې زما نظر دا دی چې یو ښه ګام دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان پوځ د بنو په جاني خېلو او د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسوالو د وجنې داوا کړی ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې پنځه مشکوک وسوال نیولي هم دي. یو امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په جاني خېلو کې پنخته کې درې سرتیري هم ژوبل شوي وو. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې هلته وژل شوي وسلوال د حافظ ګلبهادر د ډلې غړي وو، خو هغه ډلې لا هم په دې اړه سنې دی ویلي. په همدې حال کې بیګا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو له غرونو نه سلور توغندي ورولي دي چې پکې دوه په یو کور لګېدلي او درې تنه یې ژوبل کړي دي. د دغو راکټونو د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په جاني خېلو او شمالی وزیرستان د داخلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د اته مشکوکا وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې پنځه وسلوال نیولي هم دي. د فوځ اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي سرتیرو د ستمبر یوویشتمې پر مازدیګر په جاني خېلو کې وسلوالو زید عملیات کول چې پر مهال یې په نشته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان زیاتوي چې دغه شان په دویم عملیاتو کې شمالي وزیرستان د تاخیلو کې دوه نور مشکوکه وسلوال وژلې دي. د دوی په خبره په نشته کې درې سرتیري هم ژوبل شول چې د بنو فوزي روغتون ته لېږدولې دي. آی ایس پی آر بیان او بنو کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو کې عملیاتو کې پنځه وسلوال گرفتار کړي هم دي. چارواکي او ځایي خلک وایي چې وژل شوو کې درې مهم کمانډران قیصر خان، ممتازی خان او حکمل عرف بګه شامل دي چې د ځایي حافظ ګلبادر سفیان کاروان ډلې وسلوال دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې قیصر د پورا جاني خېلو او حکمل ممتازی د جاني خېلو وړو شاخونو کمانډران ول. د جاني خېلو سیدونکو د ستمبر په 14 د جرګې د لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې وه. د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او دا وایي وه چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. دوی تور پورې کړې وو چې خلک په امنیتي پوستو ځورول کیږي خو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو خلک د ورسره همکاري وکړي. په جاني خیلو کې لسه د پاسه دوه کلونو راهسې امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد یې په سیمه کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي دي، او په عین وخت کې پکې د پاکستان فوز او پولیس د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. بل طرف شمالي وزیرستان میرعلي کې هم د ستمبر په 28مه د شپې لنیز د غرونو نه راکټ توغندي ویشتلی شوي چې د چارواکو په وینا دوه په میرعلي کیمپ کې په خالي ځای کې پرېوتي او 57 نه دی کړی. دوی وایي چې دوه راکټ د کیمپ سره نږدې په یو کور لګېدلی دي چې هلته یې د یوې خزینه په ګډون درې کسان ژوبل کړي دي. ژوبل شوي کسان یې د میرعلي روغتون ته رسولي. په میرعلي کې له نږدې غرونو نه ویشتلي شوي توغندو ذمهوري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو، پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې د ګمرک یا کسټم ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهره چانو داوه کړې چې د کسټم چارواکي پر کاروباري مرکزونو ناقانونه چاپی وهي. د بلوچستان حکومت لا په دې اړه سندي ویلي، خو د کسټم ادارې چارواکو په وروستیو کې د کاچاکي موادو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. مظاهره چانو ویل چې د بجلی ادارې د کارکونکو چاپو پر ضد هم وروتلی دي. د پاکستان نگران حکومت وای د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په دې رپورت کې.
د کسټم غیر قانوني عمل
د سپتمبر پر 28مه پښتونخوا ملي او میګوند او کارواریانو د کوټې د ګمرک یا کسټم ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه د یادګوند صوبایي ویان کبیر افغان مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د نن احتجاج بنیادي طور په کوټه ښار کې د کسټم د چاپو خلاف دی، د وابدا د اپریشن خلاف دی، د وابدا د چاپو خلاف دی، د ګیس محکمې د خوا د زرګونو بلونو خلاف دی، د پولیس پر چوکو باندې د افغان کډوالو د زیرېدو خلاف دی، د شیفیک له خوا د زرګونو جرمانو خلاف دی، په کوټه ښار کې د امن او امان خلاف دی، په ان کې د ولس د مزکو د قبضه کولو خلاف دی.
د کوټ کاروباریان وایي چې کسټم د دوی پر کاروباري مرکزونو او دکانونو په ناقانونه توګه چاپی وي چې ورسره کاروبار اغیزمن سوی دی. د کاروباریانو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې د دوی او د کسټم د غړو ترمنځ ناسته سوې وه چې کسټم به په کوټه کې پر کاروباري مرکزونو چاپی نه وهي. دا غب خبره چې اوس یو بیا کسټم پر کاروباري مرکزونو چاپی ول پیل کړی دی.
دا کسټم والا دا د نن څخه درې ورځې مخکې راغلی وو پر منی مارکیټ باندې، د شپې پر درې بجې باندې یو چاپه ولی وه. زموږ لیګل مالونه وړي دي، زموږ لیګل دکانونه، لیګل ګودامونه تالې مات کې، د شپې پر درې بجې لټسنان یې لوټ کو یې وړو. خو بیا زموږ چوکیدارانو مرتې اطلاوې راکې، دکانداران باندې راورسېدو، دوی نور مالونه مړل، هغو پسې واخېستلو میدان یې کړو. نو موږ به دوی درې کاله مخکې مر پر دا کسټم مخته مر مظاهره کړې وه، درنامې ورکړې وه، دوی د مر سره دا مایده کړې وه چې په دا کمرشل اریا کې د بلیلې کسټم دې خواته او د لکپاس کسټم دې خواته به بیا چاپن نه وي.
احتجاج کوونکي وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به ډېر ژر په ټوله صوبه کې پیجام او کاربندیز اعلان کړي. په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د کسټم غړي وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. حکومت هم تر دې دمه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویلی دی چې د سبې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅه ګړندۍ کوي. د انرژي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سرفراز خان پرون مشال رډیو ته وویل چې که د برېښنا د ورکړې خپل نظام فعال کړي نو نه یوازې به په صوبه کې د بجلی له پیداوار سمه ګټه واخیستی شي، بلکې خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابر شي. اوس مهال د پاکستان د اوبو بجلی چارو اداره وابډا په خیبر پختونخوا کې د برېښنا د ترسیل چارې پر مخړي. خوشنون کې وایي چې د خپل نظام جوړول خورا زیات وخت او پیسو ته ضرورت لري چې دا کارخای نگران حکومت ونه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د خپل بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د صوبې د ترانسمیشن او ګریډ کمپنۍ د فعالولو هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه د بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان سلاکار ډاکټر سرفراز خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره د خپلو تارونو غځولو او ګریډونو جوړولو سره به صوبې او وفاق دواړو ته ډیره ګټه ورسېږي.
مونږ خپل بجلی پروڈیوس کوو، هغه کې مونږ د ریسټ اف د کنټری ته هم ورکو او ځان د پاره هم چې کوم مونږ پخپل ټرانسمیټ کولو شو نو مونږ پخپل وکړو. د سره به زمونږ انډستری ته هم فائدہ وی او نو ډاوټ چې کنزیومرز ته هم فائدہ وی. د کې د وفاق هم ډیره فائدہ ده، ځکه چې هغه باندې به ټیکنیکل او لوجستیک لوډ چې دی نو هغه به کم شي، ریسپانسبلټی به چې ده نو هغه به شیر شي، چې مونږ به خپل ترانسمیشن چې دی نو هغه به مونږ خپل لاس کې واخلو. نیو جابز بیا کریئیٹ کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د تیر شوی صوبایي حکومت په دور کې د صوبې د خپل بجلی د منصوبونو د بجلی د سپلای لپاره د تارونو او ګریډونو د انتظام را جوړولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه قانون هم منظور شوی و چې تر مخه به په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره یو اداره جوړیږي. په پیښور کې په حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبریال او شیننکي لحاظ علي وایي د بجلی د سپلای د صوبایي ادارې فعالول اسان کار نه دی.
خیبر پختونخوا حکومت په خپل صوبه کې د ترانسمیشن لاین د خورولو لپاره او د ګرسټیشن جوړولو لپاره د صوبایي سملین باقاعده یو قانون هم منزور کړی دی. نگران حکومت چې کوم دی په دې کې صرف پرمختګ کولی شي، دغه د چکم ترانسمیشن لاین یا د ګرسټیشن جوړولو لپاره کمپنی ده، دا غی چیف ایگزیکټو جوړول هم چې کوم دی دا سیسو آسان کار نه دی. کم از کم دا درې سلور میشتې دي، خو د یو سیس تاسو ته پته سرکار د کار آغاز شي. زما په خیال دا چې راتلونکي حکومت به باقاعده د دې لپاره شارټ لیسټینګ وشي او د دې کمپنۍ په جوړېدو باندې تقریبا د نن نه دوه کاله مخکې ویل شوی چې دا اویو نواله د اتیو ارب روپو پورې په خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې په ترانسمیشن لاین په خورولو ولګي.
د خیبر پختونخوا انرژي اینڈ پاور ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د صوبې د بجلی پیدا کولو محکمې پیډونه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه تر دې دمه یادې ادارې و هایډرو منصوبې مکمل کړې دي چې 122 میگاواټه بجلی پیدا کوي او په 500 هایډرو منصوبو کار مکمل کېدلو ته نږدې شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي په پښتونخوا صوبه کې 10,000 میگاواټه بجلی د اوبونه ښه په اسانه جوړېدلې شي، خو په کار ده حکومتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او توانایي محکمه د خزانې د محکمې په رنګ فعال کړي.
تاسو نه منیسټر شته دی، نه تاسو سیکرټری انرژي شته دی، یو ایڈوائزر ناست دے، بل مثال کے ایڈیشنل سیکرٹری ناست دے. نو دا زمونگ لیک آف انٹرسٹ دے، زمونگ چکم دے کنا ٹول نول خدا پکار دے چدا خدا سی ایم لاس کے دے فوراً چکم دے دے آگا دے اوکی سیکرٹری انرجی دے راہ دی او منسٹر انرجی دے اوکی او ٹاسک دے ورلور کی او دا خو 24/7 جاب دے. زمونگ صوبہ ڈیرا نیچرل ریسورسز رچ صوبہ دا، خو زمونگ زیاتوب لوا جدا چکم دا غریبہ دا، دا خدای له طرفه غریبہ نه دا.
د سپتمبر په 6 نیټه د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د خپل بجلی پیدا کولو او د بجلی د ترسیل د خپل نظام جوړولو لپاره د اعلی چارواکو یو غونډه هم شوی و او په دغه مهال اعلی وزیر چارواکو ته په دې برخه کې د چټک ګامونو پورته کولو امر ورکړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي د ده په وینا نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ ده. د طالبانو حکومت لا د جیلانی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه نه لري، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسېد او هلته یې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره ولیدل. د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د فوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي دي چې د بنو په چونی خیلو یا جانی خیلو کې د عملیاتو پر مهال پنخته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول او 15 نور یې ونیول. ایس پی آر په بیان کې ویلي دي چې هم پرون د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او پلویانو او سوداګرو په کوټه کې پر کاروبارونو د ګمرک یا کستم چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د کستم ودانۍ مخې ته د پرونی مظاهرې پر مهال وویل چې د هغې ادارې چاپې ناقانونه دي. د بلوچستان حکومت لا د مظاهرې د ګډونوالو د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د کستم ادارې چارواکو په وروستیو کې په هغه صوبه کې د قاچاقي موادو پر ضد د اقداماتو خبر ورکړی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره د لیدو پر وخت د ده په وینا د روسیې د ترهې پر وړاندې د جګړې لپاره له کیف سره د مرستې مننه کړې ده. دا راز بایډن پرون په لیدنه کې زلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باوري کړي چې نړۍ له اوکراین سره ولاړه پاتې شي او دا چې د امریکا پرمختللي ابرامز ټانکونه هغه هیواد ته پر لاره دي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل نوریدو سورزو یو بل موضوع ته. د ازبکستان حکومت وای چې دغه هیواد ولسمشر د نړیوال بانک له مشر سره په کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې په اړه خبرې کړې دي. ازبکستان لیواله دی چې خپله ریل لارې د افغانستان له طریقې له پاکستان سره وصل شي. نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 88مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانکا سره د خصوصي کولو، د اغیزمنې حکومتولۍ، د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارس د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس میرزیایف او بانگا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړۍ مخکښ پانګوالي خري توب لري په ازبکستان کې د مستقیم پانګونې له جذب سره مرسته وکړي. په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې وه. د 2020 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریل لار جوړ شي، خو په افغانستان کې ناامنۍ او د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چارې وځنډې شي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. دا ریل لار به چې 503 کیلومتره اوږدوالی لري په کال کې د 40 میلیون ټنه بار د لېږدولو ظرفیت ولري. تیره میاشت ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له پانګوالو سره په پرانیستي دیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور لمخې زی ایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. میرزیایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یوه تر ټولو لویه ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسېدا له 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډه شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته مشوره ورکړه چې پر شتمنو خلکو مالیه یا ټکسونه ولګوي. د هغه ادارې مشر کریستالینا جورجیوا د پاکستان د اردو ژبې لجیو نیوز ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ویلي دي چې اسلام آباد له دې لارې کولی شي چې د بېوزله خلکو ژوند آسان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د سپتمبر په 6 په نیویارک کې د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره ولیدل. IMF په جولای کې پاکستان ته د پورونو ورکولو پروګرام بحال کړ ورته د مالی او اقتصادي ثبات لپاره د یو اقدامات اوس پرختنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترگزین اورو.
د پیسو نړیوال صندوق غواړي پاکستان د په مالدار خلکو ټکسونه ولګوي. د صندوق یا IMF یو مشر کریستالینا جارجیوا د ستمبر په 20 د پاکستانی اردو ژبې ټی وی جیو سره خبرې کړې چې پکې پاکستان ته مشوره ورکړې د شتمنو نه په ټیکس اخستو سره به د غریبو او بېوسو ته لږ ریلیف یا آرام میلاو شي. پاکستان د IMF سره د 3 ارب ډالرو قرض پروګرام په جولای کې منظوره شو چې ورته به په 9 میاشتو کې دغه 3 ارب ډالر ورکیږي. د دغه پیسو په منظورولو IMF پاکستان ته د بجلی، کروندو او نورو شیانو باندې د رعایتونو ختمولو او په هر رقم شیانو د ټیکسونو زیاتولو شرط ایښی و چې پاکستان دغه شرط وخت په وخت په قیمتونو کې د اضافي په شکل کې پوره کوي. آیا د مالدارانو نه ټیکسونه اخستل کیږي او کنه؟ او د مالدارانو نه د ټیکس اخستو طریقې کار څنګه وي؟ د معاشیاتو ماهر پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل
څومره ترقی یافته ملکونه چې دي په هغه کې تقریبا آن ایوریج 70% ټیکسز چې دي دا ډایرکټ ټیکسز دي. ډایرکټ ټیکسز هغه ټیکسز چې هغه په انکم باندې لګي، په پراپرټي باندې لګي. تقریبا 25-30% ټیکسز چې کوم دي نو دا انډایرکټ ټیکسونه دي. انډایرکټ ټیکسونه هغه دي لکه په غوړو باندې، په چینو باندې، په پالش باندې. هغه طریقې کار دا وی چې حکومت چې کوم شیزونه پیدا کولو والا خلک وي په هغه باندې هغه ټیکس ولګي، دا وی نه واخلي او هغه هغه ټیکس بیا د خپل پروډکټس په پرایس کې شامل کړي. کومه غریب ملکونو کې وګورو نو دا کې صدا بالکل د هغه اپوزیت دی.
د IMF ته شرطونو په منلو سره پاکستان تر ټولو زیات پټرول او ډیزل ګران کړي. هر کله چې دا ګران شي ور سره د ضرورت نور شیان هم ګرانېږي. دغه ګرانې د پاکستان کې ځینې سیاسي ډلو او ځینې نورو تنظیمونو احتجاجونه هم کړي، غوښتل دي په قیمتونو کې د شوې اضافي واپس واخستل شي. پروفیسر زلاکت خان مشاره ډیو ته زیاته کړه پاکستان چې کله د IMF نه قرضه اخیستا نو پاکستان سره هیڅ معاشي او یا کاروباري منصوبه نه و. همدغه وجه ده چې منصوبه هم ورته IMF جوړ کړه.
موږ سره ډیم به جوړو، موټر وی به جوړو، هاي وی به جوړو، یا موږ په اګریکلچر سیکټر کې انویسټ کوو، دا غینه به انکم جنریټ کیږي او هغه به موږ تاسو ته واپس کوو. دا غینه ګیم دا دی چې ټیکسز به لګو. موږ سره خدا قسمه سپلان نو IMF نه کوي تاسو بس کوي او راته وی چې را تاسو په دې دي زموږ کې ټیکسز ولګوي او دا پیسې انکم جنریټ کوي او موږ ته واپس کوي.
د IMF د دغه مشر سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم د دفتر د ستمبر په 20 د جاري شوی خبر تر مخه IMF د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې او ژمنه کړې چې IMF به د پاکستان سره خپلې اړیکې برقراره ساتي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په پیښور کې ځوانانو ته د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د کاروبارونو چلولو په اړه درې ورځنی روزنیز پروګرام پرون پای ته ورسید. هغه پروګرام د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان د ټولنیز ملاتړ پروژې د نړیوال بانک په مرسته جوړ کړی و. په درې ورځنۍ ناسته کې له یو شمېر کسانو سره د کاروبار پیلولو لپاره مالي مرستې هم شوې دي. نور معلومات د وسیم سجاد په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د ورلد بانک په مرسته د خیبر پښتونخوا د حکومت او د پاکستان ټولنې مرسته کوونکي پروژې لخوا د کلیوال ځوانانو او انجونو لپاره درې ورځنی پروګرام پای ته ورسېدو. په یاد پروګرام کې ځوانانو او انجونو د جدید ټکنالوژۍ په کارولو سره خپل کاروبار ته وده ورکولو لپاره پوهاوی ورکړل شو او ډېری انجونو او ځوانانو د خپل کاروبار خلقو ته ښودلو لپاره سټالونه هم لګولي وو.
زمانم صدا بهار دے جلزو کو تعلق سے رم دل لرال ما تے کس سپیڈ ٹریننگ ملو شو اور اگے زیادہ تر ما ڈیرا فائدہ شو اگے تر ما کو خپل روزگار شو رو کو چ پاگے نہ ما تے ڈیرا فائدہ شو اگے نہ ما دا وے نس ملو شو چ دتینہ کئی پخپل کو کی ڈے سکولے شی صرف ایجوکیشن نہ چ مل ایجوکیشن حاصل کو من پکو کی کینو من پکلی کی ڈیرے رہتے مسالے من پہاڑی علاقہ کی ہو زتا زمون گا غرون طرف تا علاقہ دا کنا نو من گا ویلے چ من بازار من نہ لرے دے من کو کی شورو کو او هغه سره مون ته نه مون کلی خلق ته فائدہ ورسیدا او چې هغه بازار ته دي مفهومونه اخلي خل نمونه واتس اپ ذریعہ به کې مون ته رنګو کی او زمون روزګار سره خل روان دي.
په یاد پروګرام کې انجونا او ځوانانو د نوي کاروبار شروع کولو لپاره پروګرام جوړونکو ته خپل ائیډیا وړاندې کړل او منتخب شوی تنانو ته د ورلد بانک او خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کاروبار شروع کولو لپاره نقد پیسې هم ورکړل شوې. د پیښور کائنات حمید خان د ځوانانو او انجونو سره د کاروبار لپاره د ائیډیا ورکوونکو تنانو مشروه نوموړي مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ پښتونخوا کې ډېر زیات پټینشل دی د ښځو او حقیقت خو همدغه دی چې نه صرف دا مونږ د ډیجیټل تو دغه شي نتو ګورو وارخطا شو کنه چې اوهو دا به څوک کیسته کوي، دا به خپل د کور ښځو ته لاس وکړي، دا که ښځه خپله میغې وي چې دا به څوک کوي. دا داسې نه دی که تاسو په کور کې هغه د روټۍ شکور هم جوړوئ نو هغه شکورون هم چې دی ان ډېر ښه قیمت کې بهر خرڅي. د هر چا خپل سکل وي، څوک به ډیجیټلي ښه وي، څوک به پروډکټ ښه جوړوي، چا سره به دا سینس ډېر ښه وي چې د پروډکټ کلرز کم پکار دي. لکه زموږ دلته لوکل خو موږ هر رنگ استعمال کوو خو که انټرنیشنل مارکیټ کې هر سوی نو ښه غوندې کې کوآرډینیشن وي، څوک د وړی نه سویټرې جوړولی شي، څوک څه کولی شي. دا کارونه چې کوم دا ښځه په کور کې اصل هم کوي.
یاد پروګرام د خیبر پښتونخوا د درې ضلعو یعنی خیبر، پېښور او نوخار لپاره وو او د پروګرام را جوړونکو په خبره دوی هڅه کوي چې دا لړۍ نورو ضلعو ته او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو ته وغځوي. د پروګرام را جوړونکو ټیم ویان طارق افریدی مشال ریډیو ته وویل.
په مختلف ټاپکس باندې د مختلف شعبو نه موږ سره ماهرین روان دي او هغه چې دی د دې زمونږ د ځوانانو سره لکانو جنکو سره چې انټریکشن کوي او دا غي په علم کې اضافه کوي، دا غي سکل ډیولپمنت کوي. ایکسپو دا چې کم کې زمونږ د خیبر پېښور نوخار کې چې کم بزنس کې خلک انوالو دي په دې پروجیکټ ایریاز کې اغي راشي او اغي خپل چې کم دغه پروډکټس دي کم چې دینو اغي ډیفرنٹ سرویسز ورکي دغه نمایشو کې.
طارق افریدی زیاته کړه چې دیو ته د سلو نه زیاتو کسانو د کاروبار شروع کولو لپاره ائیډیا ورکړلې وي او منتخب شوی کسانو سره به وخت په وخت کاروبار کامیابولو لپاره مرستې هم کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار پورز په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدل شي.
اوریدونکو، تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی وفاقی وزیر خواجه محمد خان هوتی سوات کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دا وخت پاکستان معاشي حالت ډیر خراب دی او کوم خلک چې لومړی د انتخاباتو وروسته د احتساب ناره پورته کوي له دغه سره پاکستان د موجوده اقتصادي بحران نشي راوتلی. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې د احتساب عمل تل د ستونزو سره مخامخ شوی دی او د احتساب عمل باید شفاف او بې طرفه وکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې هم انتخابات هم را روان دي او ځینې سیاسي ګوندونه پلویان یې د پخوانی حکومتي چارواکو د احتساب کولو د عمل تیزولو خبره هم کوي. په دغه اړه نور تفصیل له نیاز احمد خان نه وو.
د پاکستان پیپل پارټي سیاستوال پخوانی وفاقي وزیر او په ورستو کې د پاکستان تحریک انصاف ملګری د مردان خواجه محمد خان هوتی سره د ملګرو سوات په سلب منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې دا وخت د پاکستان معاشي او سیاسي حالات ډیر د نازک وخت نه تیریږي. ګرانی دومره زیاته ده چې عام خلک نور نشي برداشت کولای.
د ملک یو داسې صورتحال ته رسیدلې دي، بالکل طبیعي صورتحال دي. غریب سړی بجلی پسې، ګیس پسې، ډوډۍ پسې، وړو پسې، چینې پسې، الی پلی ګرځي او زندگی ډېره ګرانه شوې ده. په دې حالاتو کې دا کم چې وی دا پہلے الیکشن نو دې ته یو درخواست کوم، هغه دا په دې اغلا لګه خوره ما چوې ځکه چې دې اغلا د ووجینا دا ملک دې حل تر رسیدلې دي. دا کم چې وینې کنه دا ټول د اغلا او اغلا زا کراس د بورډ خبر کوم ګورې دا نه چې زه به پیپل کې نظر چې نه کبه پیپل کې غلی اوله راوم شه، کبه نېشنل کې غلی اوله راوم شه، کبه مسلم لیگ کې غلی اوله راوم شه، او کبه پی ټی آی کې غلی اغم دا اول ټول نه اوله راوم شه، او کبه فوج کې غلی نو اغم راوم شه، او کبه سیویلین کې په جوډیشری کې په بیوروکراسي کې غلی اغم راوم شه.
خواجه محمد خان زیاته کړه چې لړمحاله حکومت چې په شای د پاکستان فوج مشر لاس ته هغه چا پرچل دی پری دی چې کله یو خاندان او کله بل خاندان ته حکومت ورکوي او حقيقي بدلون نه راوړي.
بدقسمتي دلته ته په دې ملک یو دغه جوړ دی میری ګوراونګ ورته زمما سرکل دی ام اکا پارٹی پینځه کالا مخکې منګویو داغ لدی پینځه کالا پس بیا غ بیا دغه شي پاک شي بیا بلګل شي چې بیا پینځه کالا تیر شي بیا دغه تور تو شي بیا اوس دی غل شو دغه پاک شو.
په دغه محل خبری غونډه کې شریک د خیبر پختونخوا پخوانی صوبای اسمبلی غړی او د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی محمود خان صداکر د تور غر زرګل خان اول چې په دې ملک کې ټکی برګی کوونکو احتساب نه کیږي. د دې عدالت نه ګیلمند ځکه چې د په خیال عدالت په غیر ضروري مقدمو وخت ضایع کوي.
56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پڑے،
55,000 کیسونه په سپریم کورٹ کې د سنخ کار دي چې پکې د غریبانو کیسونه دي. په دې کې هغه کیسونه هم دي چې د حکومت په ضد چا د اربونو روپو قرض اغسته او سپریم کورٹ پر سټه یعنی د ودرولو امر جاری کړي. نړیوالو کمپنیانو کیسونه دي د اربونو روپو دوکې کړي، هغه هم سټه ده. په دغه مقدمو نیټه نور کولې کیږي او د سنخ کار دي. بل اړخ ته زموږ اعلی عدالت په پانامه اقامه توشخانه کې لګیا دي. د الله بندیانو کوم چې اربونو روپو کیسونه دي هغه وکړي چې پرې سټه پسته راغسته کیږي. پوز ته وایم چې تا کوم جرنیلان کرفټ دي د الله لپاره هغه ونیسي، ګینه د ولس به د پوز نه نفرت جوړ شي
ورنه عوام کې آرمی سے نفرت ہو رہی ہے.
په داسې حال کې چې د پاکستان خراب معاشي حالاتو زموږ سیاستوال ګڼل کېږي، دا وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلې په کیسونو کې په جیل کې بند دی. د نن وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری او بیا ګڼ شمېر سیاستوال نیولې شوي او بیا پریښودل شوي. په دا اړه سوات کې د جیو ټلویزیون مشر ډاکټر محبوب علي وایي چې هر حکومت احتساب صرف د سیاسي انتقام لپاره استعمال کړي. حکومتونه د مخالف ګوند سیاستدان په دغه تور کې اونسي، خو چېرې هم پاک او ټیک احتساب نه دی شوی.
په دې ملک کې جمهوری حکومتونه تیر شوي دي، امریت تیر شوی دی، فوجي حکومتونه تیر شوي دي، خو په حقیقت کې په دې ملک احتساب چې کم دی د هغې د نه کېدو وجوهات دي. لکه تاسو ګورئ یو کس دی دغه یو رور چې کم دی نه هغه په سیاست کې، بل رور به په اسټابلشمنټ کې، بل رور به تجارت کوي، نو دا خلک چې کوم دي د دې مفادات چې کوم دي د شریک دي. نو خواجه محمد خان هوتی نن دغه مطالبه کوله چې احتساب دی وشي خو د بده مرغه احتساب چې کوم دی په دې ملک د تیرو درشتو سلوختو کارونه دا نره خو چوتیږي خو په حقیقت کې احتساب چې کوم دی د نن ورځې پورې په پاکستان کې کم څه چې موږ حقیقي احتساب وایو هغه لا نه دی شوی او په مستقبل قریب کې زما خپل دا خیال دی چې یاره په دې ملک احتساب چې کوم دی دا په دې وجه ممکن نه دی چې کم خلک احتساب کول غواړي نو هغه په خپل په دې عمل کې ککړ دي.
د اگست په 14مه نیټه پاکستان کې منتخب حکومت میعاد ختمېدو وروسته د اگست په 14مه نیټه لنډمهاله حکومت راغلو. تر هغې وروسته د احتساب په نوم ټول پاکستان کې په ناقانونه توګه د غیر ملکي پیسو کاروبار کوونکو په ضد کارروایي کې دا وخت پېښور، لاهور، کراچۍ او نور ښارونو کې په سلګونو کاروباري مرکزونه بند کړای شوي. د پاکستان وفاقي تحقیقي اداره اف آی اے چې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارو او تپوس مرسته ترلاسه ده وایي چې امریکایي ډالرې یا نورو بهر هیوادونو پیسې په ناقانونه توګه کاروبار کوونکو په ضد لویه کارروایي روانه ده. دې ترڅنګ حکومت وایي چې د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم سخت ګامونه پورته کوي. خو بلخوا د پاکستان زیاتره سیاسي جماعتونه په ملک کې عام انتخابات په مقرره نیټه نوي ورځو کې کولو غوښتنه کوي او پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن د روان کال د جنوري په اخیره ونې کې د ټاکنو کولو پخلی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د مفکوري په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته تلونکي ځوانان وایي چې د موسیقۍ د یو شمېر آلاتو غږولو د شوق تر څنګ یې د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. ځوانانو ته د موسیقي آلات خوونکي ځایي نومیالي هنرمندان دي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقي خودلو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار دا رپورټر چې په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه، په کلاس کې به مې کورسې غږولې، زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق، منګې به مې غږولو، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو کوټه غونته کیرا باب واغشتلو سحر کی کار لزم منجلو کار کوم ناجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی
شاهکار محمد زی غد دے چه مکوری تا دا ارمونیم یا باجی دا زدکڑی لپا را ورزی نموڑی تمہ لری چه پراتون کی کی با دا موسیقی لاری خپل ولست خدمت وکری
دا ارمونیم او دا گانه کلاسون اخلم گیتار وی رباب وی ارمونیم وی تبلا اگه سرمونگا گانه وایو
دا موسیقی پا دی مرکز کی نمیلی موسیقار اے آر انور دا ارمونیم دا زکڑی ترسنگ دا موسیقی پا رموز هم دا موسیقی زکڑیلانو تا درس ورکوی نموڑی مشال راڈیو سر پا خبرو کی ہیل سرگندکڑا چی دا مرکز با پراتنون کی که خخو نرمندان طولنی تا اوڈاندی کری
دا موسیقی تر شوق هم داری او زوق هم داری او پا خپل پریکٹیکل هم موسیقی کوی تربیت خود لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی داغه چې کوم نوک پلک دی دای خو ضرورت خامخاوی
مشال ریډیو ته غوښتونکو اوس هم ورزو یوې سندرې ته
جنت کلا سما مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.